라디오. 라디오 와사비.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی وری حمل د میاشتې دوهمه ده او د میلادي 2023 کال د مارچ د میاشتې دوهویشتمه ده. په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګې یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 تنو مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وړل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د کومو زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنۍ خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 20 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا دا دویمه سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د دغه لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ لوبډلې ښه تیاری نیولی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د ایران د لویدیس په ګڼو کورد میشتو سیمو کې د حکومت پر خلاف تازه اعتراضونه وشول. د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو په وړاندې په داسې حال کې له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی چې په ایران کې پرون د نوروز جشنونه روان و. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو راپورونو کې ښکاري چې د آذربایجان غربي په مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر او کردستان په سقز، سنندج او دهکلان کې پر لارو سړکونو اعتراضونه شوي. د بشري حقونو د یوې ډلې هنکاو د ویب سایټ په ګډون ځینو سرچینو ویلي په سقز ښار کې راټول شوو کسانو د 22 کلنې ماسا امینی پر مړینې ویر وکړ. ماسا امینی چې په سپتمبر میاشت کې د بشپړ اسلامي حجاب د نن مراتبولو په تور نیول شوی و د پولیسو په تعقیب کې ساه ورکړه. دغه پیښه په ټول ایران کې د 2 میاشتو لپاره د پراخو اعتراضونو سبب شوه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 3 تر 6 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. د هند تروریزم ضد افسرانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو خبریال او د بشري حقونو د یوې ډلې کارکوونکی نیولی دی. هندي چارواکو پرون سیشن بي وویل پر دغه خبریال تور لګول شوی چې د تروریستي فعالیتونو په تمویل کې دخیل و. د عرفان مهراج په نوم مقطعي خبریال او د مجلې ایډیټر د دوشنبې په ورځ په سرینګر کې د پولیسو ماموریت ته احضار کړی شوی و او د تحقیقاتي ملي ادارې پرون نوموړی توقیف کړ. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سهشنبه میاشت ونه لیدل شو او پنجشنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. نجونو هم د طالبانو دغې پرېکړې ډېرې ناهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه
کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یوه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي. آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
دوی همیشه دا خبره کوي چې موږ کار کوو، کار په څه شي باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیايي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر اخیستی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به ونشي کولی چې خوراکي مواد ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجب پرېکړه بللې چې په خبره یې تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. یو شمېر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړو د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغو سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم جدي اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وار بیا یې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون له نیویارک په یوه اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د څه باندې 1 میلیون نجونو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلې کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکي مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیت عادلانه او متوازنې ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې هم کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال رئیس لشپګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعالې دیو پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي.
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوجو شقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولی دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره را دی وای نو داسه خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسه خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب یا دوی بیخی د پایله ټوشن شروع کول، خو ټوشن صحیح روانو که چیرته خبره پدې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان انجونو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسې غرمه وخت ورکول، دا شاین چې د خپل کم وخت کول چې دغه بعد من سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که به دغه
اغلی پتنگ په دې شرایط که عام خلق څه کولای شي، هغه چې نوري په کور ناست دي، درس ته نشي تللی، زدکړه نشي ترلاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عام خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې زه خبره یم اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته راځي یا مغه مسلین چې دوی به مکتوبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وقت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځ هم ضایع کیږي او موږ د تعلیم نه چېرته پاتې کیږو، نو دا زیان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې موږ ته رارسیږي، موږ تاسو په ژوند کې رارسیږي.
د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د لاملونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالي سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو ویلي چې که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د خورو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای فی خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 15 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالي ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای فی د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ای فی په پام کې لري چې 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولی. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای فی په پام کې لري چې 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 15 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدې لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
ډبلیو ای فی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې له لوري له پاکستان سره درې شلوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان شو. په اعلان شوې لوبډله کې ځینو نویو او پخوانیو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته 10 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي، د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیرته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې 10 کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې تیرو سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښې لوبې کړې وي.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
یو شمیر خبری رسنیو او خبرونو په خپلو ورستیو ګڼو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته پام اړولی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي. ډیجیټل ژورنال د کال په لومړۍ ورځ او د تعلیمي کال په پیل کې دوې ستونزې یادې کړي. لومړی دا چې پخوا به د کال په لومړۍ نیټه د نوروز په خاطر ښوونځي تړلي ول او د وري په دوهمه ورځ به ښوونځي پرانیستل کېدل، او دوهم دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت توري یا حمل په لومړۍ نیټه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پر وخت معلومات ورنکړل، او دا چې په دې ورځ ښوونځي پرانیستي وو خو درس نه وو. خبرونه د فرانسې خبری اژانس د راپور د معلوماتو پر اساس لیکلي چې خبریالان یې د حمل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته ورغلل او د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چې په اماني لیسه کې ترسره سول ګډون وکړ. هغوی ویلي چې د ګوتو په شمار زده کوونکي ښوونځي ته تللي وو، او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ډېرې ناهیلې وې چې طالبانو لا هم د زده کړو له حقه محرومې ساتلې دي. د خبرونې په وینا د سلګونو زرو افغان جنو پر مخ د منځنیو او لوړو زده کړو دروازې تړل سوي دي. د صدف حیدری په نوم یوې 15 کلنې نجلۍ خبرونې ته ویلي چې طالبانو هر څه ورڅخه اخیستي دي. حیدری چې د کابل اوسیدونکي د او سش کال یې باید یولسم ټولګی پیل کړی وای، وایي چې ډېره خوابدي او غمجنه ده. بریټیش میډیکل ژورنال ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز او د راتلونکي لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا اوس چې نجونو د راتلونکي لپاره هیلې له لاسه ورکړې، په افغانستان کې ټول حیاتي اړخونه نامعلوم لور ته روان دي. د خپرونې په وینا هغه ښځې چې له کار او زده کړو بې برخې دي بیرته هغه وخت ته ستنېږي چې یوازې په دوو ځایونو کې ځای درلود، چې د پښتو په اصطلاح کور یا ګور. د خبرونې په وینا که ښځې په کور کې پاتې سي د کورنۍ تاوتریخوالي احتمال به لا زیات سي او د قبرونو شمیر به زیات سي، ځکه ښځې به د بیلابیلو ناروغیو له خپرېدو مري او د درملنې لپاره به ښځینه ډاکټرانی ونه لري. د خبرونې په وینا روغتیایي کارپوهانو ویلي چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه سوې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو له کار کولو بې برخې کېدو له کبله هغوی د ژوند سرچینې له لاسه ورکړي. د برتانیې د طبي ژورنال په وینا د ښځو او نجونو له زده کړو او کار منه کول یو بل ناورین دی چې له څلورو لسیزو جګړو وروسته پر دې هیواد اغیزه کوي. د خبرونې په وینا له همدې کبله به بشري ناورین پراختیا ومومي او د هرې افغاني مېرمنې هیله اوس له منځه تللې او تر پښو لاندې سوې ده.
ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي کال له پیلېدو سره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د سمسورتیا لپاره هڅې پیل شوې. د پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال هم غوښتنه کوي چې له دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. نورحال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرستې وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او یالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرستې وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوي راکړي او چشراکې بېرته خو هغه مڼې او هغه بېرته فصل راغلی دی، اوس خرابېږي. د اوبو له خوا نه کوم بوتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویانو وس نه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسي، بیالو باره کې رسور وسي.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارڅ باغونه خو الته سلات ورکی لکه مڼه، بادام، انګور دا شان ټول لته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پرې کیږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسوبین د موږ سره کومک وکړي، موږ یې ولې نه کوو؟
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کیږي چې پیژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبری ولا یو خلکو ته ورکی شي غا پی زنی ورور بل اول ولادی ما لسور نوم لیکل کی یو ونم شرکت بس یا پی گی ورور شه پی زنی غلط ورور جان کپو هر جی کی مقصد غریب بیچاره سوال چکنو وس پس سنی ورور جان زتی کرا پات
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو واری چی د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کی خپل ونده لا زیات او فعال کی
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نترشلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه دا چې دیونو په کېنولو کې دیونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي
بل لوري ته ځای چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي او هغلته به باغدارۍ ونې مېوې ګدي نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات راجلب کړو
د یادونه وړ ده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي
د کندهار د لری پرتو سیمو اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي دوی وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د کندهار د لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په هجولو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکو املا کبیر وایي د یادی ولسوالی خلق د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي لامل لګنستوند سره مخ دي
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مویم شې دي په هر ساحه کې بای چې دوی خدي کې دي په بازي کې به سیم کې دي په بازي منچو کې سلام کې دي روشن کې دي نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دا له کمزوري دي خدي ز کلر دي چې نور خدي کې دي برابر په ټلیفوني ارتباط سم ضرورت بیا راپښې ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي ضرورت بیا راپښې
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباقی وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات معیاري نه دي
کار دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بل بس د یو غږ وروړي د بل نه راوړي کله کله دا سپېشل سی بل پښ کې جارسه هغه خبرې وسړي تکي هغه تابل یو تر رنگ وهلي هغه خبرې دبل یو پښ کې راسي او خدي چې دی خدي کله بس وکي د یو غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مې دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخص وله چې په مکمله توګه کار وکړي
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ریګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادی ولسوالي په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل سوې او دا رقم لکه چې د ریګستان ته موږ تللي وو د اخري ولسوالۍ وچ پاته وه د مخابراتي خدماتو څخه هغه هم الحمدلله وصل سوله اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د هغې مرکز دې وصل نه وي د مرکز سره انشاءالله کوشش کوو موږ دغه شبکو والا سره په تماس کې یو د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکول سو چې هغه لیر پرتو سیمو ته ځان ورسوو انشاءالله
د کندهار په 900 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګ د دوو ولسوالیو اوسیدونکو لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده